د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. دغه راز د افغانستان حکومت نوي حکومت د فساد په وړاندې آیا اغیزمنه مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت په پروګرام کې خبرې کړي چې د انصاف په لټه کې د اونیس پروګرام تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کی.
سلام د خبرونو سره ټکی. نن د خبرګولې 28مه د روژې مبارکي لمړۍ ورځ ده. ولسمشر د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروری دی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. سر کې د افغانستان خبرونه. نن د خبرګولیا 28مه د روژې مبارکي میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروری دی. ولسمشر ویل هغه کسان چې خوراکي مواد ذخیره کوي او بیا یې د نرخ د زیاتېدو په وخت بازار ته عرضه کوي، له هغوی سره به جدي قانوني چلند وشي.
لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخه ونیول شي. د مسؤولو ادارو وظیفه ده چې کارکوونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
ولسمشر همدرز امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره لازمې هڅې وکړي. ښاغلي غني له ټولو افغانانو هم غوښتي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړ چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې دولتي شورا ته په مسکو کې وویل چې زموږ همکاران په افغانستان کې حضور لري، د مخدر موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. د روسیې ولسمشر بیا وویل چې له افغانستان روسیې ته هیروین قاچاقېږي. د ځینو راپورونو له مخې په روسیه کې د مخدر موادو د قربانیانو شمیر هر کال تر 10,000 اوړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ امنیه قومندان محمد الله رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د یو بس، موټر او د تیلو د یو ټانکر د ټکر له امله شوې او شل کسان پکې ژوبل شوي هم دي. محمد الله ویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وی یو شمیر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشې شوي اوس بیرته طالبانو لیکو سره یو ځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د خبره لوړ پوړو امنیتي چارواکو پرون د هرات لپاره د شپږ میاشتنی امنیتي پلان د تشریح په اړه یو خبري غونډه کې وکړه. د هرات امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزي په دې اړه وویل یشمیر کسان چې د څرخی پله، د بګرام او نورو زندانونو او حتی د هرات له زندانه خوشې شوي بیرته د جګړې ډګر ته مخه کړي او اوس عملا په جګړو کې برخه لري. د هرات ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره په داسې حال کې د یو امنیتي پلان خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې په تیره بیا د خلکو د تښتونې پیښې ډېرې شوې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اشتن کارتر د کانګرس غړیو ته تیر ورځ په واشنگتن کې ویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو جلب او جذب ورو شوی دی.
Of the 24,000 Iraqi security forces we had originally envisioned
they way the hago salirish tara iraqi amniyati zokuno ladali tskhachi mug darawan kal termani pore patsaloro markazuno ki da hago da rozani program darlut yawazimo da wuzaro tano da istikhdam la para manabi mundali aw hamdaraz la terrorism sara da mubarizi da barkhila para mo 2000 tana paida kridi da mutahida latuno da fawazir ziyata kra iraqi zokuno ta tajhizato bahir ham sust chawada aw amrikai zokuno hatse kawichi iraqi pawjano ta da tank zed wasli aw da sarak da gaadi da bamuno da لمن ورلو وسایل ژر تر ژر وسپاري. د امریکا استازي جرګې پروند قانون هغه مساویدار رد کړ چې لمخې د امریکا ولسمشر براک اوباما د ته اړېست چې له عراق ټول امریکایي ځوکونه سمدستي په یومیاشت کې وباسي. د دې جرګې نږدې یو پر درېمه برخه غړي دغه مساویدار رد کړه. د دې قانوني مساویدې لمخې اوباما مکلف و چې له عراق ټول شاوخوا 3,500 عسکر په یو میاشت کې وباسي او که ادارې دا پریکړه وکړي چې دا کار لامنیتي پلوه په یو میاشت کې خوندي نه دی، نو دغه پلان دې د روان میلادي کال تر پای عملي کړي. د ولسمشر خپل ډیموکرات ګوند سخت دغه اقدام ملاتړ وکړ. د استازو جرګې 116 ډیموکراتو غړیو له 1900 جمهوري غوښتونکو سره دغه قانوني ته دغه قانون ته مثبت رایه ورکړي. د دغه قانوني مساویدې ملاتړي هیله منل چې دغه اقدام به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې له ځواکونو څخه د کار اخیستو لپاره د رسمي اجازې په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي. اوباما پر دې ډلې د اګست له میاشتې راهیسې هوایي بمباري پیل کړي، خو وکیلانو تر اوسه پر دغې اجازې نه بحث او نه هم رایګیري کړې ده. د یمن په مرکز سنا کې تیره ورځ لږ تر لږه 4 بمی چاودنې وشوې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې چې د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی، د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا چاودنې په داسې وخت کې شوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن دننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي، او په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دوهمې ورځې په مخه د سولې خبرې روانې دي. د سویس په غونډه کې ملګري ملتونه هڅه کوي چې پروژه کې په یمن کې اور بند شي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. یو امنیتي مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل 4 موټر بم چاودنو د انصار السیاسي دفتر د حشوش جماعت په جرف سیمه کې، د کیپسی جماعت په زیرا سیمه کې، او د قبه خضرا جماعت په نخه کړ چې په لسګونو کسان یې وژل او ټپیان کړل. روغتیایي کارکوونکو او عیني شاهدانو ویلي چې د چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلې دي. او د ناتو یو لوړ پوړی قماندان فلیپ پرلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوې لری واټن وشتونکي توغندي چې اټومي سروکي لیږدوي ویلی شي او وپیري، دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤل هیواد ته لپاره مناسب نه ده. د اروپا لپاره د ناتو دغه امریکایي جنرال وویل مسؤل اټومي قدرت لرونکي هیوادونه دا ډول چلند نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې سې شنبې په ورځ وویل چې هیواد به یې پروان کال کې د اټومي وسلو لپاره له 40 زیات نوي بالستیک یا لری واټن وشتونکي توغندي راونیسي. دا د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اوسلو مذاکره با طالبان نبوده و اراده هم نداره.
د اصول د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د اوربند مسله هم تړلې خو د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وایي د جګړې ښکې لوري تر اوسه د اوربند له ټینګېدو ډېر لرې دي.
د یو غاری سم د دې ته وقومي کیږي چې د کوموربند روسي نمایشي اوربند موخته اوربند یادې هم جنگ بند سي.
د افغانستان د فوایدامي وزیر وایي د اورګاډي د پټۍ د جوړېدو مطالعه او څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د تقاعد په سیستم کې اساسي اصلاحات رامنځته کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو. د فساد پر وړاندې د نوي حکومت اقدامات څومره اغېزمن دي؟ دا مسله مو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې څېړلې ده.
کم از کم یو شی چې دوی کړی دی سیاسي اراده را منځته کول وو.
د انصاف په لټه کې بلونیز پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو را سره اوسئ. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه یو موضوع چې په وروستیو کې ډیره راپورته کیږي په رسنیو کې هغه دا ده چې آیا په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازی او د طالبانو پلاوی خبري وکړي او کنه. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ازادي راډیو هم ډیره څېړلې. خو د افغانستان حکومت پرون وویل چې د ناروی مرکز اوسلو ته استازی په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. بلورته لکه څنګه چې مخکې وویل د ناروې رسنیو ویلي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. په دې اړه د ولسمشر د مرستیال ویان څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره یې په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولې دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلې.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمي په نوم د طالبانو د دوو کسانو نومونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړي دي څو خبرې ورسره وکړي. بلورته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تنگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سیشنبې پر ورځ پرانستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
و مورید چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې استازي نیت نه لري چې له طالبانو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د معمول په څیر افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي، که نه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي.
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فرار نخواهند داشت.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه تیر ورځ د روژې مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې کړی دی. له بلې خوا یو شمېر څېړونکي وایي چې له دې پرته بله لار نشته چې د افغانستان د جګړه پای ته ورسیږي، باید د سولې خبرو ته وسلوال طالبان غاړه کېږدي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ازادي راډیو ته وکړه. متوکل په دې باور دی چې دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت په پام سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. له ښاغلي متوکل سره زما همکارې فرشته جلالزی مرکه کړې او په سر کې د اوسلو د غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
غیر رسمی خبر رسمی خبر شي دی او که مستقیمی نکی نو غیر مستقیمی رسمی خبری هم یه منځنۍ لاره ده چې تر سره دغه به د خلکو امیدونه زیات شي او امید بشي. دا یوازې د سکوت حالت ماتولی شي، یو مقدماتي مرسته کولی شي، مګر هغه سې امید چې سړی د خبر په توګه ورته وایي او نه یوازې رسمي خبرې دي. هغه هم که چېرې مخامخ رسمي خبرې نه شي ویلی، بیا نو دغه حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمي خبرې به شوي.
ولی ته آی طالبان سوله غواړي کینه غواړي؟
په دې کې شک نشته چې د هر جنگ وروسته سوله راځي او سوله د افغانانو په مجموع کې یو غټ ارمان او هیله ده. ولی تر اوسه پورې کوم خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم اوربان وسی. نو د یوې غاړې هم د دې توقع نه کیږي چې یادې کوم اوربان وسی، مسلمان بایشي اوربان موقتي اوربان یادې هم جنگ بند شي. د پدېشت ته کوم اوربان د سوي کوم اشرف نه شي.
او په نور دنیا کې چې کله د سولې خبري خلک کوي اول اوربان ورته کوي. نو آی تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربند امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې توافقات او خبرې اترې شروع شي او قدرت په توګه اوربند شي، د فعلي حالت لپاره خو توان دواړه خواوې خپل د طرف عملیات ته دفاع نور یا یو هوایی چې موږ مخدمه جګړه ده بلخ موږ د وطن دفاع ده. تر څو چې خبرې شروع نشي او څه اشراف ونه شي ډېر امیدواري نشته چې دا شي اوربان دی ولو که موقتي ولو که نمایشي یا رد ترسره شي.
د سولې لپاره خبرې د کرزي صاحب په حکومت کې لا شروع شوي وي، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه سي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتل سول اراده واړي تر اوسه پر خوځبه تر نظر باندې تر ډېر حد پورې چې واکمن جهلته د افغانستان دولت او بلغه هم دغه یو عملی اراده نشته ځکه کولی ده تر اوسه پر د قطر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې دوی واړي چې تل کېږي د یو سیاسي دفتر دپاره د افغانستان دولت تر اوسه نه ښکاري شوی انګوله په دغه پاتې شوه نو مشکلات شته تر څو چې اراده نه وي تر څو چې اشراف نه وي افغاني محوریت نه وي اوس اکثره زیاتر په امسایګال په نور هېوادونو باندې تمرکز کوي چې د فلان هېواد د رسول راوړي دا نه ممکنه ده چې افغانان تر څو خپل پیغام خپله نه شي بل څوک تر اوسه دا مشکل کار باندې شي
آیا دا درک نشته چې دوی په دغه خبره باندې پوسي او که دوی نه غواړي ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده
خپل موقعیت مقابل کې حتی موقعیت د اوزاد څخه سم تعریف ونه لري سم درک ونه لري دا اشتباه وي د افغانستان دولت زیاتر تصور دا دی چې ټول مسایل د پاکستان په اړه چې د پاکستان سره سره جوړ شوی ټول د افغاني قضیې حل کیږي دا حقیقت داسې نه دی دا څه چې همسایه او ګاونډي هېوادونه نقش لري موضوع کې مګر اساسا د قضیه او مسله افغاني نه ده افغاني اراده نه وي نو د دوو همسایګانو په توګه دا د وخت ضایع کول دي
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ضایع کوي
ما په نظر دا وخت د لاس ورکړي څون چې ژر کې درته ځکه بهرني قوتونه جنګیاري قوتونه دا په کمیدو دي یا په وڅو دي بلکې مالي ستونزې او اقتصادي ستونزې هم شته هم حکومت هم ملت نو هر څون چې ژر ثبات راځي او سړی غیر بچولي خواته ځي او معلوم تکلیل ورته ځي نو ته به خبر ده چې په ټول ژوند باندې په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر ورکړي
د افغانستان ولسمشر اوس د سولې لپاره خبرو ته اولویت ورکړي تاسو کده ولسمشر سره خبرې کولای مثلا سپارښتنه مرته کولای چې دې دغه مسایل په نظر کې ونیسي هغه درې ټکي اومده بچو
صالحانه با اراده هدفمند مذاکرات شروع شي او د دوم ټکي دا چې دوم مذاکرات او پریکړه په فلې په صالحانه توګه اجرا شي یا د افغان مذاکره ګروپ یا د نړیوال وزارت په سوري کې درېم چې هغه بلابل دي هغه دا چې د افغانستان دولت باید زیاتر په بهرني مرستو بندونو دومره اتکا ونه کړي چې حتی د خپل هېواد په کور دننه جنګ او جګړې او بېنظمي او په بدل باندې حکومت ته ترجیح ورکړي
او متوکل صاحب د افغانستان حکومت وایي چې موږ سوله په خپل رقم غواړو ځکه چې موږ یو مشروع حکومت یو ولی طالبان باید د افغانستان د حکومت شرایط ومني
مرحله هر مبارزه او هر جنگ دوه تړاول دی یو په اړه دا چې دا تغییر راځي بل په اړه چې تغییر وساتل شي دا هغه دوه پړاو چې د دوام دی ثبات دی ساتنه ده دا هغه لپاره دا اړینه ده چې تفاهم وشي یوازې ټول کارونه په زور نه کیږي
د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو له وزیر مولوی وکیل احمد متوکل سره د سولې روانو هڅو په اړه مرکه وه. ښاغلی متوکل وایي چې د سولې لپاره تر اوسه پورې یوه کلکه اراده نه ده رامنځته شوې او دواړه لوري د ده په وینا وخت ضایع کوي. دی وایي اول ډیره کلکه اراده پکار ده او هدفمند هلې ځلې او دوهمه ده چې هغه فیصلې چې د سولې په برخه کې کیږي که هغه ابتدایي دي که هر څه دي باید صادقانه عملي شي او له بله دی وایي چې د افغانستان حکومت باید دومره ډیر هم پر بهرنیو مرستو اتکا ونه کړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه که نظر لرئ کوئ سئ له موږ سره یې شریک کړئ. د ازادۍ راډیو له لارې موږ هم درته خپرو د افغان بي سي ماته سو اتل شمیر لارې کول سي چې موږ ته پیغامونه راوستوي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورید سهار لس بجی او نولس دقیقې دی اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه وکړو. جان قاهل کوزی ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غونډه کې اسلامي دولت په افغانستان کې د پراختیا لارې لټوي تر سنډګ لاندې او تحلیلي مضمون خبر کړی او په برخه کې راغلی. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې د پراخېدو لارو میندلو ته دوام ورکړي او دې کار د رقیبو ډلو ترمنځ چې هر یوه د نفوذ پراخولو په لټه کې ده مرګونې صحنې رامنځته کړي دي. ورسپانه لیکي د امریکا پوځي چارواکي دا هم وایي د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې په خپل بالقوه ظهور سره د افغان چارواکو او پوځي مشرانو زیات پام ور اړولی دی. خو امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته ستر شمېر افغانان جذب شوي. دوی ممکن هڅه وکړي چې د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي او زیاتې منابع ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپونه زیاتوي د امریکا دفاع وزارت په راپور کې ویلي د اسلامي دولت حضور او نفوذ په افغانستان کې په ابتدایي مرحله کې دی. وزارت وایي د ازبکستان اسلامي غورزنګ په ډاګه د اسلامي دولت ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی او د نړیوال جهاد مشرتابه بولي. خو د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی به داعش ته په افغانستان کې د پخې کېښودو اجازه ورنکړي. طالبانو دغه راز اسلامي دولت ډلې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ځان لرې وساتي. ورسپورن لیکي د امریکا د دفاع وزارت راپور په هغه ورځ خپور شو چې طالبانو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ که چیرې د دې ډلې وسلوال غواړي په افغانستان کې وجنګیږي د طالبانو تر مشرتابه لاندې باید فعالیت وکړي. ډیلی بیست مجلې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې پر ضد لاس یو کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا خان محمد نورزی چې د اسلامي دولت ډلې ته اوښتی مجلې ته ویلي طالبانو د دوی په یو کمپ حمله وکړه او ابوبکر البغدادي ته وفادار بېګناه کسان یې ووژل. د ویلي د طالبانو او داعش ترمنځ تفاهم شوی و چې یو په بل به حمله نه کوي خو طالبانو له دې تړون نه سرغړونه وکړه او حمله یې وکړه. نورزی ډیلی بیست مجلې سره ټلیفوني مرکه کې ویلي مسلمانان کړې وعدې نه ماتوي، طالبان نه مسلمانان او نه هم مجاهدین دي، زموږ جهاد به د دوی پر ضد د تل لپاره روان وي. نورزی دغه راز ویلي طالبان د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا نه پیسې اخلي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حملو کې مهمه ونډه لري. دی وایي د داعش د وسلوالو پر کمپ د حملې پر مهال دی په کمپ کې نه و خو حمله ایرانیانو تنظیم کړې وه او څو تنو ایرانی فلم اخیستونکو د وژل شوو داعش جنګیالیو ویډیو او تصویرونه اخیستل. ډیلی بیست زیاتوي اته دېرش کلن ملا خان محمد نورزی وایي ایران زموږ لومړۍ درجه دښمن دی او که ابوبکر البغدادي ورته امر وکړي له افغانستان نه به ایران ته واوړي. نورزی وایي د ملا عمر لپاره یې شل کاله جګړه وکړه او په خپل دې عمل ډیر پښیمانه دی او دا ځکه چې ملا عمر د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي نه د اسلام لپاره.
ازادي راډیو اوري د افغانستان دفاع ادامه وزیر وایي د وسپنې پټلۍ او تخنیکي مطالعه او د هغې جوړولې په کاري لومړیتوب کې ځای لري. انجینر محمود امبلیغ پرون د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح په مهال وویل چې د وسپنې پټلۍ د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د نښلولو له پلوه ډیر اهمیت لري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان دفاع ادامي وزیر د وسپنې پټلۍ او تخنیکي مطالعې په راتلونکو سلو ورځو کې له خپلو مهمو کاري لومړیتوبونو څخه بولي. انجینر محمود بلیغ د چهارشنبې په ورځ د خپلو سلو ورځو کاري پلان د بیان پر مهال وویل چې په دې موده کې به هڅه کوي چې د افغانستان د وسپنې پټلۍ ټولې تخنیکي مطالعې بشپړې کړي. ښاغلی بلیغ وویل چې د وسپنې پټلۍ د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په خاطر له ډېر ارزښته برخمنه ده. د دې لپاره چې موږ وکولی شو د افغانستان د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د یوې ترانزیت تلاری په توګه وکړو، د وسپنې پټلۍ بل افغان حکومت سره اوګه ورکړي. د وسپنې پټلۍ په اړه چې موږ د راتلونکو سلو ورځو لپاره پلان لرو، هغه دا دی چې د شاوخوا 200 کیلومتر وسپنې پټلۍ اقتصادي او تخنیکی مطالبه په ټول هیواد کې پای ته ورسیږي. اوس وخت د افغانستان په خوره کې له حیرتان بندر تر مزار شریف ښار پورې د 15 کیلومتر په اوږدوالي د وسپنې پټلۍ فعال ده چې د آسیایي بانک د 120 میلیون ډالر په مرسته جوړه شوې. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ وایي تمه ده د ایرانی چارواکو لژمنې سره سم د هرات ولایت او ایران ترمنځ هم د وسپنې یو پټلۍ جوړه شي. په افغانستان کې د وسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره تیر کال افغان چارواکو د ترکمنستان، تاجکستان او چین له هیوادونو سره موافقې هم لاسلیک کړي. د دفاع ادامي وزیر ښاغلی بلیغ د سړکونو د ویجاړېدو لامل په موټرو کې ډېر بار وباله، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکو سلو ورځو کې به 220 کیلومتره سړکونه او 400 پلونه هم سروې کوي چې بیا د رغولو چارو ته زمینه برابرې شي. د 226 کیلومتره سړکونو او 350 مترو پلونو ډیزاین، د 200 پروژو تدارکاتي کار پیل او د 200 پروژو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې د دفاع ادامي وزیر په سلو ورځو کې د عملي کولو ژمنه کوي. خو اقتصادي کارپوهان د فواید عامه وزیر د اجمنې شعاری بولی او عملی کولو ته د شک پسترګه ګوري. یو افغان کارپو ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: لکه څنګه چې د فواید عامه نوی وزیر د سلو ورځو لپاره خپل پلان بیان کړ، کیدای شي وخت ځواب ورکړي چې څومره به عملی کړی شي. پخوانی دولت هم لوی وعدې خلکو ته کولې خو عملی کولې نه. که چیرته ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله پر احتیا په خپلو منځو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي، نور هیوادونه به هم دې ته قانع شي چې په افغانستان کې ثبات راتلونکی دی. ښاغلی صافی ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ شتنه همغږي به د دې لامل شي چې په افغانستان کې وضعیت هیڅ ښه نه شي او یو شمېر مهمې پروژې به نیمګړې پاتې شي. د ویل چې افغان سوداګرو په څو وار له حکومت غوښتنه کړې چې د حلقوي سړکونو لویو لارو او اوسپنه پټلیو رغولو ته جدي پاملرنه وکړي. کارپوهان وی د دغو لوی لارو اوسپنه پټلیو او سړکونو جوړیدل به په اقتصادي پیاوړتیا کې لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړي دي چې د تقاعد په سیستم کې یو لړ بنیادي اصلاحات رامنځته کړي څو متقاعدین وکړي شي چې په اسانۍ سره له بانکونو تنخواګانې ترلاسه کړي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نو تفصیل دی خان محمد سین پرپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په سلو ورځو کې 50,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی سیستم به متقاعدینو ته د تنخواګانو ورکړه اسانه، شفافه او له هر ډول درغلیو پاک کړي. مېرمن اوریاخیل وویل سره له دې چې اوس مهال په کابل کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد یو کمپیوټري سیستم فعال دی، خو تصمیم لري چې دا سیستم له دې هم مجهز او پرمختللی کړي.
پلانای بعدی که ما داریم به خاطر شفافیت بهتر سیستم ازی کرده هم شفاف میسازیم.
د شفافیت لپاره چی پراتلونکي کې کوم پلانونه لرو؟ سیستم به لدې هم شفاف کړو. سیستم به بایومیټریک کړو چې هیڅوک دوه کارتونه ونه لري، او بل دا چې د متقاعدینو د وکالت سیستم به لمنځه یوسو، ځکه چې اوس مهال داسې هم لیدل سوي چې د یو مړ یا شهید سوي په نامه اسناد جوړ سوي او وکیل یې تنخواه اخلي. دا او دا ډول نورې درغلي به لمنځه یوسو.
نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد په کابل کې د تقاعد د خزینې پر ریاست کې یو مجهز کمپیوټري سیستم جوړ کړ چې تر اوسه پکې شاوخوا 26,000 متقاعدین رجستر شوي او هر ورځ پکې لسلو څخه نیولې تر 200 پورې متقاعدین ثبتېږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوس هم د متقاعدینو ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوې نه دي او د تنخواګانو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مېرمن اوریاخیل دا هم وویل چې د دې ستونزې هوارۍ ته یو کمیسیون ګمارلی چې د تقاعد د خزینې له ریاست سره هر ډول فنی مرستې وکړي. مېرمن اوریاخیل وویل اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې متقاعدین خپلې تنخواګانې له بانکونو څخه اخلي او هڅې روانې دي چې دا سیستم د هیواد په نورو ولایتونو کې هم فعال شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په لومړي سر کې ټول متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې دننه ظرفیتونه لوړ او د چارو دقیقه څېړنه وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کار او ټولنیز وزارت کوم تصمیم چې نیولی دا ډېر په ځای تصمیم ده. دا ډېره ستونزمنه خبر نه ده، یوازې یو تصمیم ته ضرورت لري. د ظرفیتونو روزل حتمي موضوع ده، قانون شته ده، پروسیجر له پخوا نه هم شته، یوازې مدیریت کې لږ څه تغییرات ته ضرورت شته دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې سباندې 1,40,000 متقاعدین شته چې د تقاعد د ریاست او د مالیې د وزارت له لارې تنخواګانې اخلي. ویل کیږي که سمه ارزونه وشي په ګڼو دولتي ادارو کې ډیری نور داسې کسان هم شته چې د عمر له مخې تقاعد ته جوړ دي، او د متقاعدینو په شمیر کې به نور زیاتوالی هم راولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالتواب خپلواک له هلمند لیکي دا د سولې خبرې د وخت ضایع کول او د پیسو مصرفول دي. حمید الله د هلمند ولایت لیکي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او حکومت باید غم وخوري. عبدالباری اکبر دوست له بقوا څخه لیکي چې سوله باید د ایران او پاکستان په ګډون نه وي، سوله باید د عربستان په منځګړیتوب وشي. دغه راز محمد وایس د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبان او حکومت باید په خپلو کې خبرې پیل کړي او دا خبرې هم باید رسمي خبرې وي. تاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته مو د 1903 افغان بي سي مخابراتي شرکت لارې پیغامونه راسته ولیدي. موږ هم تاسو پیغامونه هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو، خو پیغامونه ډیر زیات دي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې خو اوس به بیا هم صفي ولستان زی ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د خبرګولۍ اته ویشتمه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروري دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. د زابل په شاجوی کې نن سهار په یو ټرافیکي پېښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي یو شمېر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشې شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یوځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تاړې ست چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. او د ناتو یو لوړ پوړی قمندان فلیپ بریدلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوي لیري واټن وشتونکي توغندي چې اټومي سرو کې لیږدولی شي وپیري، دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤول هیواد لپاره مناسبه نه ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلای شي، البته صافي او واضح په انټرنیټ پاڼه کې د ویډیو فلمونه او د غراز عکسونه هم شته. د افغانستان نوی حکومت د فساد په وړاندې تر اوسه هغه مبارزه چې مخته وړي آیا اغیزمنه ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې چې وروسته د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د روغتیایي ستونزو په باب یو راپور راخلو. په کابل کې یو شمېر ناروغان شکایت کوي چې دولتي روغتونونه هر څه پر دوی په پیسو خرڅوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤولین هم دا ستونزه تاییدوي او زیاتوي چې د بودیجې د کموالي او کم امکاناتو له امله اوس مهال په سلو کې 3 د درملنې پیسې په خپله ناروغان پرې کوي. نور حال د مرزی احمد زی په رپورټ کې.
که څه هم ویل کیږي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو درملنه په وړیا ډول کیږي، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې په ناروغانو باندې درمل خرڅیږي. د نور د ماشوم د روغتیا او رابی بلخي ناروغانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا وزارت نه وغوښتل سو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. محمد عالم چې خپل 3 ماشوم د صحت طفل روغتون ته راوړی وویل چې په دغه روغتون کې د ماشومانو لپاره یو کنول هم په وړیا ډول نه ورکول کیږي.
مو صحت طفل ونه یک شفاخانه صحت طفل
هغه روغتون دی چې خپل ماشومان ورته بیايو، کنول هم ورته خپل اخلو. 15 افغانۍ نرخ دی. یو د نن لکسس پچکاری چې 10 افغانۍ قیمت لري هغه هم باید موږ واخلو.
دا سونځه پرته د ماشوم د روغتیا له روغتون څخه په رابی بلخي او نورو روغتونونو کې هم موجوده ده. هغوی وایي چې د ډاکټر سره د ویزیت یا ملاقات کارت هم په ناروغانو باندې په 500 افغانۍ پلورل کیږي او بیا د ټاپی لپاره هم باید مسؤلینو ته پیسې ورکړل شي. سعیده چې نور روغتون ته راغلې، اولی احمد چې خپل مور د رابی بلخی روغتون ته راوړې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شمای ما درد میکده تا دوی
نموری وای زماستر گو درد که و نروختون تراغلم 500 افغانه میکرد وخیستو اوس بیا 500 افغانه اخلی او دوا ورکوی مسئولینو دی تاپی بخاطر 40 افغانه وخیستی او پا دولتی روختون که کمک بانده درمل پلورل کیگی
مادر خدا وردیم دواش بر ما فرق
مخپل مورا وستی او طول درمل پا مگ پلورل سوی او هر شای چه مگ تو وایی مگ مجبوریو چه پولاندی پیسی ورکلو
هغوی دغه راز د عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل څو د دولتي روغتونونو څخه په کلکه سر نه وکړي. په تیرو کلونو کې هم ناروغانو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په اړه شکایتونه کړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت هم دا ستونزه تاییدوي چې په دولتي روغتونونو کې درمل او نور طبي وسایل په ناروغانو پلورل کیږي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دونران یوازې 20% روغتیایي خدمتونه تمویلوي، نو په همدغه خاطر له ناروغانو پیسې اخیستل کیږي. ښاغلی مایار زیاته کړه که چیرې د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راشي، نو دغه راز په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه قانوني فیس اخیستل کیږي.
زه دا منم چې اوس مهال ټول ډاکټران له ناروغانو فیس اخلي. ناروغان مجبور دي چې له درملتونونو کنول او درمل واخلي، ځکه امکانات موجود نه دي. نو په همدې خاطر دا تعدیل سبب شو چې د فیس اخیستو سیستم قانوني شي. اوس مهال چې ډاکټران له ناروغانو پټې پیسې اخلي، نو د روغتیا قانون د دوهمې مادې په تعدیل سره دغه پروسه قانوني کیږي.
مایر وایي چې د روغتیا وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راولي. ولسي جرګې هم د روغتیا قانون دغه ماده تصویب کړې او اوس مهال د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون په دغې مادې کار پیل کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا قانون د دوهمې مادې د تعدیل له مخې په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه فیس اخیستل کیږي، خو البته بېوزلي کسان له دغه قانونه مستثنا دي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې 14 دولتي او 9 خصوصي روغتونونه فعالیت لري. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالر مصرف شول، خو د افغانستان د روغتیا وزارت تر اوسه نه ده توانېدلی سو خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 14:00 له ازادي راډیو نه.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازری په ویګره کوه ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
زما نصیر احمد نوم ده، دا سلوګر نه غږیږم د بریک برک ولسوالۍ نه.
ستونزه مو څه ده؟
د موږ مشکل د مایوبینو سره تقریبا دوه کاله کېږي چې منډه وایم د مایوبینو ته. بیا یو تاګ میاشت یو خبره کې چې اسناد اوس وخت تر شوی ده، بیا چې زوم بیا شپه وو میاشت تقریبا دوه نیم کاله موږ ته منډه کوم هلته. اوس نه پوهېږم څه وکړم، په خدای موږ حیران حیران دغه دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی؟ په کوم ځای کې؟
دو نیم کاله کې د اطلاعات له خوانه موږ ملول شوې مې ده. بس خلک مو ته ویل چې راځه د مې بینه اسناد جوړ کړو. دوه درې کاله کې من د اسناد مو نه جوړیږي. بیا په دوا کال موږ د اسناد جوړ کړ بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ولیکل بیا وایي کابل ته ځي کابل ته چې ورغله تا ته پیسې راځي هلته بیا وایي ټاپې نه ده خوړلی بیا د ټاپې ته بېرته راغلم ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته بېرته زما اسناد ورغله کابل ته اوس شپږ میاشت کېږي چې نن راځي سبا راځي موږ ته چلونه کوي چل جوړوي تقلب کوي ډاکه بازي کوي موږ حیران سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی له چا سره مو اړیکه نیوله ده هغه څه وایلي درته
هلته یو سړی ده چې شاغان هم میږي حاجي صاحب شاغان هم میږي هغه سره وایي اول سلامونه چېرم بیا چې حاجي صاحب شاغان ته سره هم خبره دې موږ در هغه فقط سګرټ پوف کوي وایي سبا راځي اول خو نیم ګنټې موږ سره خبره نه کوي بیا وایي سبا راځي بل سبا راځي ډېر مثلا دغه تلیفون هم واخیسته چې په تلیفون کې بعض وخت خبره کوي وایي موږ ته تلیفون هم نکوه موږ خدای حیران یو موږ هم څه شی ده دا دولت نه غواړم دا دولت نه هیڅ شی نه
تاسو چې اول ټپي شوي نو اسناد هم جوړ کړه او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مو خپل اسناد وړي دي
و ټول منلای دا د موږ اسناد د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل د ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته و منل د تنه د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور داسې د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چلوي بس موږ دانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا دا سره کومک کوي ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی کوي
اوس کومه نه هی معلوله
تقریبا درې سالور مرمی خوړلای مده بس یو د لاس نه اوس کار نه کوي بس داس ټاپ ولول د زه خپل هم بیکارم بیکارم تقریبا دوه درې کاله د اسناد پس منډه و موک اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم د خل ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډه هغه سره نور چلونه باندې
ته چې پیسې نه غواړي اسناد نه غواړي نو څه غواړي
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مول په اسناد پسې ولنن راځه سبا راځه ټاپې لګا دغه لګا بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوي وای وای یو امضا یې ټاپا نه ده شوی بیرته د کابل نه راغله بیا ټاپا ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم ټاپا ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پیګم دغه سره د خلک وای کابل سره د معینیت سره د هغه هلته امضا پاته ده امزای تقریبا وای نن سالی زی و غیر اوڑی سبا زی مک نه پیگم مک خدای حیران حیران ترخم کنگو استو زمان در شوی دا دولت تا مک تا مالان شد دست دا کبازی که خلص را چل که ظلم که طول
په آخر که غخته نمو چه ده؟
بیچاره خف نورم غولاند مند ار او راز مند که اون دخل مخت غلط فهمی که مثلا مخت سره چل بازی که و اینن راشا سبا راشا مخت غلطی تو گوره یو اسناد یو اسناد دو کاله که دو نیم کاله که خدای مخت اسناد پرته ده دو نیم کاله که مخت اسناد تو گیر نرازی کم عیب هم نلیری مشکل هم ندیده ده حق خلق هم وی که دوتا اسناد خی اول هم بر اسناد ده یا 300 هم مخت ده لکل ده او یو فیصد تقریبا معلول ده کله ده بگم ده خرص ده مکسر در خم که مگر ایران تا سخبال بس قضاوت کن بس ما ده غخته نده شی مکسر نور مزهوره ای که مثلا مکسر رازا مخبر مکسر دختی ها و ای چه در خم ده مکسر خبال نق سرگردان ها نشان ده مکسر قضا ده مگر نور ده مسلمانان بچارگان چه رفت کره ای نیلی ریال چه شز نر علیکان منده و ای بس اغا سرم دست مملکی
موږ د غستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت له مرستیالي سره یا پایکان سره طرح کړه
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار تر سره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار تر سره کیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله اړوند رئیس ویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزې چیرې رسېدلې دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولای شي چې خپل ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق لسو مخکې کلونو وي په دې اړه سناسه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وشو
نشو کړای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو. په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو. ښه که دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي.
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ؟ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ؟
خپله ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي. زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتریت ته دې خالد ته راشي. هغه دې مسلې په جریان کې دی، مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي. اول به اسناد وکتل شي که په هغې کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو نو موږ بیا ورسره مرسته کولی شو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829013.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دلوی وبخون کې خدای په نوم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای په اوسنی پروگرام کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډي کمیټې اجرایي سرپرست ښاغلی عبدالعزیز آریایی زموږ د پروگرام میلمه ده. ښاغلی آریایی ډیر زیات ستړی مشه، بخیر راغلی.
مننه
ښاغلی آریایی. د ته پام چې د ملي وحدت حکومت له تشکیله ډیر وخت تیریږي، تقریبا شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دوی خپل کار عملا پیل کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې دوی څومره کامیاب پاتې شوي دي ستاسو په نظر؟
په دې کې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت په لس میاشت کې یا کمتر از د لس میاشت نه ډېر مشکلات د دوی په مخ کې وو. د دې مشکلات څخه در راوتلو دپاره دوی ډېرې هڅې کړې دي. یو مشکل، یو مهمه مشکل همدا و چې څنګه د حکومت وکړی شي چې د فساد په وړاندې ښه مبارزه وکړي. په دې کې کم از کم یو شی چې دوی کړی دی سیاسي اراده رامنځته کول و چې دوی وکړی شو چې یو سیاسي اراده رامنځته کړي او بعضی داسي کار یا عملی نخي راغلی دي چې من کولی شو چې د هغې په اساس ووایو حکومت وحدت ملی په مبارزه علیه فساد کې کم از کم یو اراده سیاسي اراده لري.
پخوانی ولسمشر حمید کرزي هم په وار وار سیاسي اراده ښودلې په مجلسونو کې ویلي چې موږ فساد ورکوو او فساد پر وړاندې مبارزه په اراده کې ښودلې. البته نیت یې درلود چې داسې یو کار وکړي، خو دا چې ونه شو یا تر یو حده پورې دا کار وکړ، خو بیا هم افغانستان د فساد برخه کې لومړی او دوم مقام درلوده په دغه تیر وخت کې. دوی هم اوس هماغه سیاسي پالیسي تعقیبوي. ستاسو په نظر څومره به دوی وتوانی چې دغه خپلې خبرې واقعا عملي کړي؟
د مخکنی حکومت په وخت کې داسې خاص شخصیتونه چې په فساد کې خیل وو او د حکومت لخوا هغوی باندې فشار راول شوی وي، داسې خاص موارد نه وو. په دې حکومت کې موږ ګورو چې یو خود کابل بان خبره د دې سره از سره چې موږ منو چې په دې کې هم ډېر تیروتنی وو، خو ورسره د یو سیاسي اراده وو چې وو خیل شو رئیس جمهور لخوا او هغه پسې هم کم از کم یو قضاوت وو شو. او دویم هم دارنګ لکه تاسو اوس ګورئ چې په هرات کې رئیس جمهور زی او د هرات لوی عالی رتبه مقامات چې په فساد کې خیل وو هغه سرانوالی ته معرفي کوي. هم دارنګ د انکشاف شری خبره چی نوی تاسو ته معلوم ده چی د هغه رئیسان چی په فساد کې خیل وو هغه برانوالی ته معرفي شویده او داسې خو ګامونه خسته دي چی لکه د دې سره چی ډیر مشکلات دی په دې حکومت کې نشي کولی چی یو وخت کې ټول کسان معرفي شي. خو یو داسې نخ کاری چی
فساد موجود دی، حتما
فساد خو ډیر زیات موجود دی او موږ دا نه وایو چی فساد باندې ډیر زیات اغیزه کړی دی. دغه کارونه. خو یو اراده مستشوی دی او پلانونه پکې تنظیم شوی دی چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې مبارزه ته چمتو دی.
سمه، یعنی اوسنی چارواکي هم چې نوي شوی دی، حتی دوی هم په یو نه یو ډول په فساد کې ښکیل دي.
نوي چارواکي چې کوم معرفي شوی دی اکثرا داسې خلکو چې لکه موږ او تاسو با خاص دستی پوزیشنونه که کار نوکره چی اقوی بانده فساد خبر اطلاق چی. خب زما نظر داده چی من از هم در وقت چی فیصله و کچی در خلق فساد سر مبارزه کوی که پخپل فساد بانده بیا غرکی،
یعنی پخپل هم دغه حکومت تا وقت ورکول ده دیل پارا چی دوی کم وقت تیر کرده ده دخپل هم پی اوڈول بانده هاگوی تا دا فرصت ورکی چی کارونه لکس سستو کی، یعنی پا چطکی سر دغه فساد مبارزه عملی نکری. دیتا پام چی اروپایی تا هادی هم خبرداره ورکده که فساد ورک نکری مگه خپل امرستی بنده او کموی، نو دغه وقت ورکول هم دوی تا یو جرأت ورکی چی بالاخره پا دغه کار کی لکس ضعیف عملو کی. ستاسو په نظر څنګه تک خبرګون باید وخدل شي چې حکومت مجبور شي چې بلاخره فساد ورکړي؟
دا بالکل تاسو سره موافق یو، او تاسو هغه مخنی سوال چې وو د دې په اړه وو چې د شخصي خبره د وزیران او د نوې چارواکو دغه په اکل از موبایل چې هغه باندې خاص معلومات نشته چې در فاسید وو کنه، او مخې د سې چانس هم ورته میسر شوی نه وو. د حکومت سست عمل کول په اړه مونږ هم نگران یو، او ټول افغانستان خلق نگران دي. خو د دې سره سره مونږ باید ومنو چې حکومت ډېر مشکلات لري، او د دې سره سره د حکومت نوی تصمیمونه چې په دویم سلورنیز پلان کې چې کوم پلانونه لري په ټول وزارتخانو کې، خاصتا هغه وزارتخانه چې موږ سره وزیران صحبت کړی دي او شریک شوی دي، هغه پلان موږ سره موږ ګورو چې یو ټاپ اولویت او یو مهم اولویت چې دی د فساد سره مبارزه خبره.
رسول چی زین وزیرانو تاسو سره خبرې کړي اندي په خپل سر لزنی پران کې زین د فساد ورکول هم شامل کړي دي، آیا تاسو همکاري ور سره کړي داسې د همکاري زمينه برابر کړي چې دوی سره همکاري وکړي؟
بالکل، د همکاري زمينه هم مخکې خوب په دې کمیټه کې یو سو ارزیابیان شوی او په غوي وزارتخونو کې لکه کار او تولنیز چارو وزارت او د لوړو ازدکرو وزارت او کډوال وزارت په دې وزارتخونو کې موږ مخه ارزیابی درلود، او د فساد په وړاندې زیانمنول تشخیص شوی او په هغه وزارتخونو کې هغه سره موږ شریک کړل، او هغه هم ډیر زیات تعهد سره موږ سره ژمنه درلود چې هغه په سلو ورځنی پلان کې تطبیق د پاره او زموږ سفارښتنې د تطبیق د پاره کار وکړي.
او باوري هستې چې دغه ستاسو سفارښتنې به تطبیق کړي؟
یو سو پرمختګ شوی دی، لکه کار او تولنیز و چارو وزارت او همدارنګه و مهاجرین وزارت که من پیشرفت گورو پرمختگ گورو پر نورو که زمان تیم از هم وزارت خانو سر نظارت در پاره تلیدی زمان پر اشپک مشتنی راپور که در من خواره کلو چی کم زایی که سم را پیشرفتونه و پرمختی ها شده.
دقیقی پوتون این تاسو متعهدی هستی چی خپراوه کسنگه؟
بلکل من متعهدیو و مستقلانه دول سر خپراو وزارت خانو که دستی کم پیشرفت شوی وی اقعب انشالله خلکو تا بلانده که.
اوزنی چارواکی دیر وقت پخوانی چارواکی ملامتوی چی فساد لحقوی نمونگ تا پا میراس را پاته ده، آیا واقعا دا مسئله تاسو تاییدوی او کدوی زان د کمکاری یا د ضعیف عمل او د ضعیف کړنو د پټولو لپاره دا خبره کوي؟ بالاخره
تاسو ته معلومه ده چې په یو کال کې د یو بد وضعیت راغلی و، د بحران انتخاباتي لوجنه یو خلای قدرت من ویل شو هغه وخت، په هغه وخت کې ډیر زیات مشکلاتون هم خلکو ته او حکومت ته رامنځته شو. د هغې نه مخکې هم د رئیس جمهور کرزی په حکومت کې دغه لوی سیاسي اراده چې د فساد په وړاندې مبارزه لپاره ضرورت دی دومره نه و. په دې کې شک نشته چې د مخکې نه فساد تقریبا د دیار لس کالو نه تر اوسه پوری شکل نیولې دي او یو سټراکچر پیدا کړی دی په دې کې چې ډیر سخت دی چې مبارزه پکې ډیر اسانی سره وشي. خو دغه سیاسي اراده چې پیدا شو او اوس خلک په دې باندې تقریبا باورمن شوی دی چې رئیس جمهور غنی مبارزه کوي علیه فساد په وړاندې، خو دا یو خنخه دی او کول شي چې دا ان شاء الله موافق شي.
د زینو په خوانی چارواکو د ولسمشر زینی دوستان د په خوانی ولسمشر البته د لمړي مرستيال او د زینو نور لوړرتبه چارواکو دوستان په فساد کې خکیل بلل شوی یا په دې تورونه پوری او چې مثلا فساد کړی دی، مثالونه هم ډیر ژوندۍ مثالونه موجود دي چې د بانکونو په سقوط کې مثلا دوی ویل کې د چلاس لري داسې تورونه په هغوی لګول شوي او دوسیې وړاندې شولې په محکمو کې. اوسني چارواکي چې له هغوی نه جلا راغلي دي، مثلا داسې چارواکي وو چې یا په هغه وخت کې ول یا نول ډېرې نوې څېرې دي، دوی سره هم داسې یو ستونزه شته که څنګه؟ د دوی خپلوان هم استفاده جویي کوي د دوی له نمونه که څنګه؟
تر اوسه پورې خو په دې داسې خاص نښې نه لرو چې هغې باندې قضاوت وکړو. دا به پرېږدو د لوستنې ورځو ته او کلونو ته چې وګورو د کی کنه. تر اوسه پورې داسې خاص نښې نشته چې هغې پسې تبصره وشي.
مننه. د ولسمشر کرزي په دیارلس کلنه تقریبا څوارلس کلنه دوره کې څومره فساد شوی ستاسو په نظر؟ او اوس وخت هم دغه فساد روان دی که واقعا هم دغسې روان و اوسي ستاسو په نظر دا دواړه به څومره د مقایسې وړ وي؟ کوم یو به ډېر وي؟
فساد خود ډېر انواع لري او په هر نوع چې ګورو ولسمشر کرزي په وخت کې ډېر مشکلات وو او تر اوسه پورې هم هغه مشکلات روان دی. داسې نه وایو چې حکومت په ولسمشر غنی حکومت کې داسې څه کموالی ډېر زیاد راغلی. خو دغه سیاسي اراده چې ځان رئیس جمهور غنی او دواړه رهبرونه ښودلی دي، دا یو داسې کاریږي چې لږ تغییرات په وزارتخانو کې راغلی دي، په خدمات عامه کې راغلی دي. لکه مخکې که تاسو اداري کار د پاره چې ضرورت و تاسو دغه مثال په دولت پاسپورت واخلی یا داسې یو تذکیره واخلی، په هغه کې ډېر زیات ستونزې و او رشوه هم پکې ورکول ډېر زیات مسایل و. خو اوس دغه لږ کم شوی دی، نه وایو چې بالکل.
ښاغلی عبدالعزیز آریایی د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې رئیس سرپرست، تاسو نه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې خبرې
وکړو.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تا شامر من وے زیو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی و دوستر کو نہ پناوم یو ورځ و مونګستړي لد دومر ډېرو خلکو لاس پلاس دوه بوړي لد دومر ډېرو عاشقان و عارفان و زاوتو دزاله
سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزیب که یو او رزو ستا پر جب دغسه سندرشنی دور تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے افسونه بکرنه